افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره له دې چې پولیسو ته یې د استوګنې قانوني اسناد ښوولي، خو بیا یې هم کورونه تلاشي کیږي او یو شمېر له ځانه سره وړي دي. طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دریو ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4,233 افغان کډوال بیرته راستانه کړی شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان وایي د هایتی په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ 41 سپرلۍ د هایتي د ساحلي ګارډ لخوا ژغورل شوي هم دي. په بنګلاديش کې سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی لږ تر لږه 3 تنه نور د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوي چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوي وي. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شوو فلسطینی سیمو کې د اسرائیل حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مرابولم. ته زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې ته طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورونیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، کورداري مرستوي دی خراب شوی، د دې څلور پنځه کال کې کورونه خراب شوی. دا د ودانۍ عمدیان سره بعضې وخت مو دېته بعضې وخت په ما بس کې بس وخت په کم کې بس.
دا چې د بیا احتیاط یاري لپس عوامل څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
دی او ډاکټر توسیه یو موتاده چې ویلاف سفیت لار نسی دا د چې پس له تداوینه موتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان دې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستری موتاد وایي چې میرمن می راته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضی وخت میرمن می وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي، خو یو ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیس ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خورې.
دغه قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب په تاله مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شي پټکړه.
صاحب هیڅ هیڅ هم نشته. دا نه وګورم.
دا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون په 1996 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو چې په خپل جوړښت کې 25 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوست طالبان حکومت دا کمیسون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسون اړوندو وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل سوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیایي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یوه مانګي غواړي په ملي سطحه باندې چې وکولی شي متحد ټیم سره برابر کړي او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره روحیه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته عرضه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کولې کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه لري، هر ولایت ځانته خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړوي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وسي، دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښې.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افیر مور چې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کوي زه څنګه مسبه د بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
جدول د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطر
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوبیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنوي جوړښت ټوټه ټوټه کړي او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور، کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. له دې کورنۍ څخه یو هم د محمد کورنۍ ده چې د ده تر احتیاط وروسته د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د میرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستې چې په ګډه یې اورو.
محمد په 30 کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کراچ ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یوه لور او درې زامن درلودل. ده به د هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله میرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د میرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري، نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي.
نور سو گرد مرسی زاد ولا نجونی پای دو لانی نو بی اماده پاتی انا دریک در رخت نه نشی جونی لک مرید کور مور نه در کور اوس نه کور خراب سو کولاری مرسی وید خراب سو د در سیستم پیندا کاری کی کور خراب سو یاد ولا نی امانی انصر بعد وخت مجر که بعد وخت ما بس کی بعد وخت کم کی بس دا معنی د متذکر د لاری اوس چیکار کی ولاغ متذکر ما شیر ور ویل یو بنی کړی اوس په ګوت راغی دا پیګی دفتراری
نتیو کل کیږي چې محمد لغپلو دوه اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپل یوې لور او یو زوی د مرکز ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ لامل خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاد شول.
دته مې ونسب کو چې لکه بابا جان لکه نه لکه اخر دا څه چې ما فکر مو خدای دی وبښي هغه ورسره عمل وسو بیا پسې دې زما ورو متاز کور کې بل مشر نو زما شر ما درې کارونه تر سترګو ویني وښ کې ته درې چې ما ودي ته نه عمل مکو مکو تیم ځکه خرڅول راته دې ته اسکول او دته په کور کې اسکول بارا سوال زام بل د دې چې ته ما په خلای نه کول بل نه را کول بل هغه عمل نش پیسې راوړې اسکول
تو په ما شبه د پلا د احتیاط درد او کړه ولید هڅه مې کوله چې لږ شو څه ځان وساتم خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې کډوړ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه
دروسته اوس کوم خراب شوی دی بوزې ما خو چې کور مې جوړ وته
مرجان د محمد و هم زوی دی تخپل لومړی نشاله نسوار وسخه پیل کړه خو لکه وخت وروسته یې ماما دای هم خطرناک نشي مواد په دام کې بند کړ
نن چاته تو سباس لګار اوس په ډېر وروسته اخر مکو خراب شو هیڅ کو نه راوړو خور مې ولاړه وځه پښ کال مې نو سوار په څلور کال مې سیګار اوس کوله دوه کال مې شرو اوس کوله څلور کال کې ورته په ډېر وروسته نو په ډېر اس کوله شریس کوله ته اخر مریض اوس ته ورکول اوس په دې عمل د لاسه به غو خورم تاسو نو دې څو کول ورغوځي اوس
روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او تاسو کورنۍ د نشئی موادو لزیانونو خبروي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام د شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري تیرې معتادینو ازادي رادیو ته ویلي چې دا یڅوم زل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشوته مخه کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي په نشي موادو د بیا اعتیاد نخي نخاني کوم دي او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ شوی معتاد بیرته نشوته مخه نکړي په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده ښاغلی پوپل په پایل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا اعتیاد کېدو په اړه معلومات ورکوي
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په سیلي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي دې ته نو ریلپس وایي او خپل دا احتیاط چې دا یو بیرته رامنځته کیدل او هوت کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي
په مخدره موادو د بیا احتیاط معالجوي عوامل کوم دي
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلپس او یا هاوت ډیر لیدل کیږي هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده او بل خبره ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس تریاک او شیشه څوک چې تداوی بخش کی وی او یا تداوی نه خلاص شی وی تازه دا شی هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرسس کی شیشه اس کی او یا تریاکس کی دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلپس صفه تدارسی او بل داده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض دي لپ صفحې ته لاسي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و دا ارتباطات بین افراد خپله چې دا خپل افراد معتدین رامنځته کیږي. دا مریضان و خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړهسوی نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي دای خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفحې ته لاړ شي.
د دې احتیاط جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلاپس جسمي عرض و علایم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیاز سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده او دسترگی دی، فشار جدیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورتا پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدر کهی.
ځینې طبي ډاکتران د بیا احتیاط یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپله مریض علاقمند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه ده شوې دي او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشې کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپله دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وقتونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نوی هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانه ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي تر څو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاپ صفې ته لاړ نه شي دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي، غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نور کی یقین زان لری وساتی مثبت تفکرات زان ته جوړ کی او زان ته یو مشغولیت زان ته یو ورزش او یو کاروبار زان ته جوړ کی او کورنۍ سره زړسوی پیدا کی دلبستگی پیدا کی کورنۍ سره او بیرته هغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړی و هغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کیدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاشي یلی بچي مور د پوډر وې، پلا د پوډر وې، یا مې خور د عزت پوډر وې، یا د مېړ پوډر وې.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر احتیاط مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبرین په نوم نشه ای ګولیو باندې معتاد سو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. دی وایي که یې نشه نه کولای اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګري را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه م زیاته شوله. هغه یې کاروبار نه هم لرې شولو، هغه دوکانې نه هم لرې شولو، نو نشه هم زیاته شوله. پریګبلین مې استعمال کړی دي، اوس وخت کې مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل. خپل کلینیک نمبر راوړله، یا مو کوم دوا شرکت نمبر اخیستل، نو کومه ستونزه مونږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی یو عملي وو. والا مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، هغه مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل. وو بل داسې ځان ته یې کړم، بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکي ده. نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی، دغه ما منډیوالان چې پوښتنه نه وایي. پلار مې ټوکې ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشي کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم، یا دی سره غږېږي، راته وایي چې نشي مه کوه. نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي، ځکه چې هلته د وړوکي مانه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږه هم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. د هغې واجه هم اوس سوله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه هم ډېر کښېنم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت میرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي، بیا در نظم ګوره. هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخالې مخدر ما استفاده کړې وو، نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې څه دې استفاده کړې دي، څه دې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوش شوله. نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه، ما زه به انشاءالله نور نه کوم. چې هر جګه شوله، پوبه مې پتوی کړلې، نغې بیا ډېر سخت وځورول مې غیلاته. نو خو اوس موږ هم ته قوي تصمیم نیوله چې انشاءالله د هغه نه بعد به انشاءالله داسې ستونزو ته نظر داسې ملګرو انډیوالانو سره بنه کړي چې هغه کور یا خپل مېرمن نه موجوده کوي. مخکې به یعنی مړې ژوندۍ کې به هر ځای کې زه حاضر وم، له خپلوانو کره به تلم، هغوی به راتلل. نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول، بېخي ګوښه شوی وم. یعنی نه چا په کارول هم نه مثلا داسې جدا ژوند ده، بېخي داسې بېل ژوند ده. مواد مخدره چې څوک استفاده کوي، هر ډېر داسې جدا یو ژوند ده. هر چې نه انسان وباسي، ژوند نه وباسي، خپل کور نه وباسي، خپلوانو نه وباسي، مړې ژوندۍ نه وباسي. ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلودلې. خپل میرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې. په متاسفانه چې دغه مخدره مواد ستونزو نه بس نور تفصیلات هم نشم کولی.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې، کنه اوس په متخصص ډاکټر وای.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟ دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پوهنتون د څلورم ټولګي محصل وي. دی یوه ورځ د پوهنتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنتون ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خلی دی پولیسو زخار یو سه پات نه ده دا ده دلتم گزی لکه سیګریټی بوئی چی پیدا کیدلې
هله کوو درګه شور و نخری
دد ده کوم نازب ولاریم
دلته دې څه کول
سه پته لې به کوله
ته پورته شه تر کوله نې دې څه پټګړه
سه به هیڅ من نشته ده دا له وګوره
تا خو زه وګورم اخو جان او چل کپ کړی ا د چرزو سیګریټه دی واه جاویدا
بوله کوم نازب
جیبونه ور تلاشی که چه نور چرس ور سره نوی
سمانه کماندان سر
کماندان سب نور چرس ور سره نشتا بس هم ده یو سیگریتی قدارو
لاسو نپورتا ولیسا
ده ده او گورا دو هم نور چرس نشتا
تو داره دا جیب که چای نشتا دا جیبت جیبی او گورا کماندان سب پا جیبونه ده چای نشتا
آتی ده ده کتابونو باکس هم گورا
تا ده خواه که ده باکس ده
وخلا خواهیت سیم بکی نشتا
تو داره آه
تن نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخه چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه قمندان صاحب محصل یم دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصل هم یې ستا غوندې څو بې تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي راځه زموږ حساب و کتاب در سره پاتې دی موږ ته به وایي چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راښیي چې پوهنتون ته چرس راوړي
قمندان صاحب وزر درته کوم لمن درته غواړو ما خوشي کړه پوهنتون خو څه کوي چې به هېڅ وخت نشه نه کوم
ډېره خبرې مه کوه درځه او ځې ته ځو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان
I'm sorry.